در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سید سمی عباس مننه. اته بجی شوی د دې ساعت دا وریدون کې هر کلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنوی په افغانستان کې نیول شي په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې اوریدل شي. تر خبر نو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د سویس په داوود شهر کې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په اړه شخېدلې. دا به هم واوري چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې نن پیل شي. خبرونه مرزی احمد زی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان خاورې ته تروریستان له بیلابیل هیوادونو څخه راځي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې غیر رسمي خبرې ګټورې بولي او د یونان په سواحلو کې په دوپیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له امله 240 تنه پناه غوښتونکي مړه شوي دي. افغان ولسمشر وای تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته ځي. محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډه کې د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دای وای تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځنی ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي. ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 کال په لومړۍ کې ګمان کې د القاعده شبکه لمنځه تللې ده، خو داسې نه ده. د دې خبره د غډله بیا د ظهور په حالت کې ده. په وروستۍ کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د غراس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سرای دلیل آزاد رادیو ته وویل چې ولسمشر پاتیرو باسونو کې هم د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې تمرکز کړی دی. بس دا و چې افغانستان د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا د اتصال مرکز دی. په افغانستان کې به دایمي سوله ټینګه شي چې د افغانستان اقتصاد او د خلکو د ژوند شرایطو له ښه کېدو سره نږدې اړیکې لري. افغان حکومت غواړي چې یو ځواب ورکوونکي اداره ولري. د سویس په داووس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې، نن یې وروستۍ ورځ ده. ولسمشر غنی تېره شپه دې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د داعش ټول غړي له منځه وړل کېږي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځني مذاکرې نن د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا پیل شوې دي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل په دغو خبرو کې د سولې له عالي شورا پرته د بیلابیلو نهادونو استازي برخه لري.
از شورای علی سول کاسی در اجلاس
په قطر په دغه کانفرنس کې د سول علی شورا کوم غړي برخه نه لري، خو د نورو ادارو اساسي او سیاسي شخصیتونو پکېشته. دا ګټوره غونډه ده، خو دومره هم نه چې کومه نتیجه ترلاسه کړي او کومه فیصله دی وکړي. افغان حکومت هم اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه نه لري. وبخی وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د نورستان مرکز پارون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ زده کوونکو سور کړی ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزاد ریډي ته وویل چې د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې د دې ازموینې لپاره له لویدیز نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ یو شمېر کسان راغلي وو. په دې پیښه کې موټروان هم مړ شوی او ویل کیږي چې یو تن ټپي شوی دی. لکه تر لګه 240 تنه کسان چې خی په نغښتون کې وی او ولستنه ماشمان دي د یونان په سواحلو کې په دوپیخو کې د کښتې د ډوبېدو له امله مړه شوې دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون ویل یو کښتې چې 240 تنه کسان لیږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. څلور په نغښتون کې وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه جلۍ وژغورله او د وو کسانو مړې له اوبو وویستل. بلخوا پرون کالا لومونس جزیرې ته نږدې بل کښتۍ هم چې نامعلوم شمیر کسان پکې سپارو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویس کسان ژغورلي او د څلور دېرش کسانو مړي ایستلي دي. د دغو کښتیو د ډوبېدو علت څرګند نه دی. دا په تیرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو یوه له ډېرو بدو پیښو ګڼل شوې ده. دغه پناه غوښتونکي چې ډېری د سوریې، عراق او افغانستان دي، هڅه کوي د ترکیې له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره 80 سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. جمعه او شنبه شاوخوا 625 الوتنې چې اکثره له نیویارک او فلادلفیا څخه کېدې وځنډېدې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي که روسیه د سولې موافقې سره سم عمل وکړي، واشنگټن به پر دغه هیواد د لګېدلو بندیزونو پر لرې کولو غور وکړي. په روسیې دغه بندیزونه تیر کال د اوکراین په شخړه کې د دغه هیواد د دخالت له کبله لګول شوي دي. جان کیری چې پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وینا کوله وویل، د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره یو ځای د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړي، سو ډاډ حاصل شي چې موافقه په بشپړ توګه عملي کیږي. جان کیری وویل دای وای په دوړو غاړو کې د سنځې د حل لپاره په هڅو پخې او مشروع نیت سره پر روانو سمېشتو کې دا ممکن ده چې وګورو د منسک موافقې عملي شي او په بشپړ توګه د دغه موافقو د ملکی دول کبله به دغه بندیزونه په مناسبه توګه لری شي. د منسک پر موافقو په تیر فبروري میاشت کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني لخوا وروسته له هغې سلا وشوه چې د اوکراینی ځواکونو او روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند مات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میلادي میاشت په یوه مرکه کې وویل چې په روسیې لګېدلو بندیزونو دغه هیواد سخت زیانمن کړی دی. راپورونه وایي دغو بندیزونو په 2015 میلادي کال کې د روسیې اقتصادي وده 1.5% ټیټه کړې وه. او د سوریې فعالان وایي دغه هیواد د ختیځ په دو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اداره وایي دغو پرونی بریدونو 10 کسان په طیبه او 10 نور په بولیال نومي کلي کې وژلي دي. د سار دغه ډله وایي د دیر الزور پر دغو دو کلیو له تېرې شنبې رئیس د سوریې او روسیې لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادعا د خپلواکو سر چینو لخوا نه ده تایید شوې ده. پر دغو دو کلیو او د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو د اسلامي دولت سخت دریځې ډله یا داعش کنټرول لري. د خبرونو پای
اساجی راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ولسمشر اشرف غني نړیوال په افغانستان کې د انرژي او روغتیا په برخو کې پانګونې ته وهڅول. نن په قطر کې له طالبانو سره دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانکزي نظر اخیستی. له طالبانو سره د سولې په اړه مو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر هم راښخولې.
These people have a 7th century mindset and they do not want to change it.
حسین حقانی وايي طالبان د ولسمې پیړۍ ذهنیت لري او نه غواړي چې خپل فکر بدل کړي. په نورستان کې شپږ زده کوونکو په یو ترافیکي پیښه کې ساور کړه.
د چترا سو د پارین کومنس کې د ساحه کې موټر د سړک نه انحراف کړي. سینټو دې
د ساينس او ټکنالوژي په دنیا پروګرام کې مو له نویو اختراعاتو خبرو او د اسریه اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ ثبت شوی پیغامونه لرو. د افغانستان ولسمشر وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه وه. محمد اشرف غنی دا خبری تیر شپه په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړه. بل لور ته د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې د خطرون بد افغان پوجانو مرستې ته ادامه ورکړي. د دې څرګندونو تفصیل د سالم محمد سالی پوراپور کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ورده افغانستان پر امنیتي وضعیت د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبې پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي.
NATO has ended our combat.
ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسولیت خپل واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسولیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. ستولتنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غني دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره هم خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې لیدنه کتنه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ماموریت خبرې وشوې، د افغانستان روان وضعیت وڅېړل شو او د ای نه وی جنگي الوتکو موضوع یاد شوه چې په ورستیو کې دغه ډول څلور الوتکې امریکا افغان ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر همدارس د ناټو د مشرانو د راتلونکو غونډې په اړه خبري وکړې چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تمه ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي غونډه پرانستل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړې شي، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه اخلي، خو د ولسمشر اشرف غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواری دې غونډې ته ورسي. د دې غونډې په اړه ملالۍ شینواری ازادي راډیو ته وویل. دا وایي مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کولی شو چې د شکیلو خواوو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابره کړو. د یوې افغانې په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو میرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. پګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواری په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او برخوالی په خپله خوښه ګډون پکې کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به یې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د غونډې د اهمیت په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر پوښتلی. له احمد تکل سره د مرکې په سر کې ښاغلی ستانکزي د پګواش د غونډې په څیر غیر رسمي بحثونه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهم وبلل.
هغه خبره چې د یو مثبت اقدام لپاره د یو ښه نیت پر بنسټ شروع کېږي هغه د هر کلي نه دا ښه خبره. اما دلته څو ټکي دي عادي بحث ده لکه اوس چې په قطر کې روان دي یا به روان شي ایا یوازې یو معین موضوع باندې د اشخاصو نظریه بران دغه چې په دې مذاکره په دې خبره بحثونه کې څوک ناست دي پرته تاثیر درلودلی شي د سر په توګه دغه څه بحثونه لکه چې ما اوریدلي تېر کال هم افغان شخصیتونو ترمنځ او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې شوي دي اما د تېر یو کال نه وروسته دا بیا قطر شوي دي په هر صورت زه فکر کوم چې په کلیاتو کې که په خدمت وي ښه خبره ده.
بله، د طالبانو له لوري مخصن د قطر د دفتر له لوري معلومه شوې ده چې شیر محمد عباس ستانکزای چې د طالبانو یو پخوانی مقام وو په دې خبرو اترو کې ګډون کوي او د افغانستان له لوري هم د مدني ټولنو غړي دي اکثران چې هلته به ناست وي او په دې اړه به بحث کوي. فکر کوي چې دغه ترکیب د سولې خبرو ته د زمینی او امکان برابرولو په برخه کې به څه ونډه ولري؟
فکر کوم چې ډېر زیات په مستقیم ډول نه، غیر مستقیم ډول د یو حرکت په توګه د ابتدایي حرکت په توګه یې منلی شي، اما دا چې بیا په خواو باندې تاثیر وکړي د افغانستان مسله، د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر مغلق او پیچلي مسایل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیکو بحثو تیوریکو بحثو باندې د مال نظر نه چې
طالبانو هم په خپل بیان کې تقریبا همدغه مسله یاد کړې چې دا تاسو یادونه کوي. دوی وایي چې د افغانستان د ستونزې پر بیلا بیلو اړخونو د بحث لپاره د ډول غونډو ته اړتیا شته او دوی به هم ګډون پکې وکړي. فکر کوي چې د تشدد لورستیو پیښو ورسته اوس طالبان یو څه نرم شوي دي؟
یو د ګفتمان او بحثونو لړۍ ده چې معمولا د کفال مستقل په قضایاو کې دخیل نه دي اکثرا صورت نیسي، یا د اکاډمیکو شخصیتونو، یا د مدني ټولنو، یا د سیوي سیاسي ګوندو، یا د پارلماني غړو لخوا صورت نیسي، چې په غیر مستقل ډول معینو ګروپو باندې فشار راوړي. بله مسله تاسو ګورئ چې اوس طالبان په څو برخو ویشل شوي، آیا د ټول طالبانو واحد دریځ دی که د یو ځانګړې برخې بندي؟ دا په داسې حال کې د قطر محصوله یوازې اکاډمیک بورد لري، دا محصوله یوازې د ټولنیزو بنسټونو ترمنځ صورت نیسي، د اصلي اړخونو ترمنځ حتی خبرې هم نه دي.
یوه بله خبره اوسد ده چې دا اوس تاسو یادونه ورته وکړه، غواړم چې لنډ له تاسو وپوښتمه چې د طالبانو هغه اصلي او لویې ډلې چې ذبیح الله مجاهد یې ویاند دی، د قطر د دفتر د پلاوي د ګډون خبر ورکړی، د دې بلې ډلې تکلیف به څه کیږي ستاسو په نظر؟ نه یوازې د پګواش په غونډه کې، بلکې د سولې پر اتلونکو خبرو کې به د هغو تکلیف او دریز ستاسو په نظر څنګه وي؟
زه فکر کوم چې کچیر د خبرو لړۍ ډېره غښتلي شي او نړیواله ټولنه حمایه کړي، هغه تنظیمونکي هېوادونه لکه امریکا او چین ګډون لري، پاکستان په شمول، هغه یې تقویت کړي، یقیني ډول فرعي ګروپونه هم الزامن او اجبارا په کې داخلي، او که چېرې د مذاکراتو لړۍ ډېره اوږده شي، همداشان د مذاکرې څلورې خواوې که چېرې دا ډېره وغځوي او په حاشو مسایلو کې لاړ شي،
نصر الله ستانکزی وویل د قطر نننۍ غونډه د سولې له بهیر سره ممکن مرسته وکړي، خو له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې دي او دا ډول غونډې سوله نشي تامینولی. په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله څېړو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دغسې خبرو کې د خپلو حقونو خبره کوي او په امریکا کې د پاکستان له پخواني سفیر حسین حقانی سره د سولې په ارتباط شخېدلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستیو غونډو کې د ښځو پر نه ګډون انتقاد کوي. د ښځو د یوې شبکې یوه غړې وایي چې په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون دوی ته اندېښنې پیدا کړي او بیره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معامله وشي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په روانه میاشت کې 2 د افغانستان د سولې په ارتباط غونډه وکړه چې د ښځو حضور پکې کمزوری و او حتی په ځینو برخو کې ښځو برخه پکې نه لرله. صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړي، په عین وخت کې د شوزو د حقوقو یو شمیر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې شوزو ته د ګډون حق نه دی ورکول شوی. اسوشیټ پریس خبری اجانس د یو شمیر هغه ادارو په حواله چې د شوزو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړیدونکو غونډو کې د شوزو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې سي. د بشري حقوقو د څارې او سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سو غونډو کې ښځو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه سوي چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې سوي وي او افغان ښځو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا دغه غونډو رسمیت نه درلود. د افغان ښځو د شبکې یوې غړي محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي په هغه کې د ښځو ګډون ډېر مهم دی. دا وایي ښځې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې د هرې زاویې څخه د سولې په اړه فکر وسي، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنګ کې برخه نه لري، چې هغه یوازې ښځې دي. سوله یوازې اوربند نه دی، په سوله کې د ښاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هرې مسلې باید بحث وسي. نو یوې سراسري سولې ته د رسېدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې ښځو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالې شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوې غونډې ابتدایي وې او که چیرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل سي نو ښځې به په هغه کې خامخا ګډون کوي.
گفتگوهای چهار جانبه این صرف زمینه سازی میکرد که راه را باز کنه برای
دوای پسلور الخیز غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینه پر برابرولو بحث شوی. په غونډه کې چې د طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې کیږي د شوزو ګډون حتمی دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړي چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یو یا دوه شوزي ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشر سیما سمر وویل هغه وخت یوې سراسري سولې ته رسېدای سو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نسي. د 1994 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال ښځې مجبورې وې چې په څلورو دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
د شوزو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې ونډې غوښتنه کوي. په هټسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، نو د ستونزو حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي شوی. حقانی وای پاکستانی پوز په دوامدار توګه ویلي چې غواړي د سولې خبري وشي، خو په عین حال کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشان د سولې خبرو تراولي. ملالی بشیر له حسین حقانی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پر پاچاخان پانتون د تیرې اونۍ د حملو معنا داده چې پاکستان ناسمه ادا کړې وه چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال یې ټول ترورستان له منځه وړي دي.
Everyone knows that Pakistan's
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپل عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمیر ډلو کړی وو. هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوز په وړاندې تهدید دي، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حملې کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي. داسې حملې به دوام کوي.
As you mentioned also in many
ډېر خلک په دې باور دي چې پاکستاني او افغان طالبان یو مقصد لري، او که پاکستان یوازې پاکستاني طالبان په نقشه کوي لکه تاسو چې وایست، د تروریزم مخه به څه ډول ونیول سي او د داسې پالیسۍ پایلې به څه وي؟
پاکستان له تیرو درو لسیزو راهیسې هغه جهادي ډلې جلا ګڼي چې دغه هیواد فکر کوي په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره او یا د هندوستان په وړاندې په جموں او کشمیر کې د خپلې پالیسۍ لپاره تر تنظیم او کنټرول لاندې ساتلی سي. د پاکستان دغه پالیسۍ ناکامه سوې ده. د پاکستان مشرتابه تر اوسه په بشپړه توګه د دې پالیسۍ د ناکامۍ په اړه ځان نه پوهاوي. هر څو کاله وروسته پلمې جوړوي. حتی اوس به موږ ډېر داسې څه واورو چې وایي دا تروریستان له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا به پاکستان لټول سره جګړه وکړي. خو له بده مرغه موږ سر له اوسه پوهیږو چې ډیری داسې ډلستا چې په پاکستان کې په ښکاره توګه فعالیت کوي، د مثال په توګه لشکرې طیبه چې مشر یې حافظ سید دی او په پاکستان کې دننه ملي اتل ګڼل کیږي، دا پر دې سربیره چې دغه ډله په نړیواله کچه تروریستي ډله اعلان شوې ده. همداراز افغان طالبان له ډېرې مودې راهیسې یو لوی خطر دی او له بده مرغه د پاکستان پخوانی د پوځ مشر جنرال کیانی حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکه پانګه بلله. د سراج الدین او جلال الدین حقانی شبکه د پاکستان لپاره په هیڅ بله توګه نه و ګټوره پرته د تروریزم په برخه کې. زه هیله لرم چې پاکستان به خپله پالیسي بدله کړي، خو تر اوسه زه 100% بدلون نه وینم چې نړۍ یې غواړي.
پر باچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه سي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د 20مې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د 10مې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته شوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
But Pakistan army خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامدار توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسی، خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هیڅکله نه دي سوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
د امریکا په هارتسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځني آسیا د څنګ مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد له هلمند لیکي، هلمند ډیر لوی ولایت دی. د لپاره چې په دې ولایت کې امنیت تامین شي باید په دوو ولایتونو بدل شي. عبدالوارث سدوزی له کندهار له نیش ولسوالۍ لیکي، د کرکټ لوبه کله ده؟ د افغانستان او د آیرلند تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه پیل شوې ده. تر اوسه په 15 اوور دی. افغانستان 48 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. نورالاحد نوري د لغمان له علینګار ولسوالۍ په لیکي، په نورستان کې ترافیکي پیښه په لغمان کې ټول خلک ځورولې دي او خپه کړي دي، او دی وایي چې دا پیښه د کانکور له ازموینې وروسته وشوه. په د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. د ازادي راډیو پر روان خپرونه کې وړاندې په دې اړه مفصل راپور خپرو. کمال الدین سپان له کندهاره لیکي، پر بهرنیو اثارو راکړه ورکړه باید په افغانستان کې بنده شي. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکي، رسنۍ باید د طالبانو خبرونه نشر نه کړي، ځکه چې طالبان په دوو ډلو ویشل شوي، یوې یو څه وایي بلې بل څه. مسلم طاقت له کندهاره لیکي، د سولې عالي شورا دا پریکړه پر ځای ده چې د قطر په غونډه کې رسمن ګډون نه دی کړی. معلم جان د لګرمسیر لیکي، له افغان لوبغاړو مننه کوم چې وبخښي. دی لیکي چې د افغان لوبغاړو نننۍ لوبه که ګټي که نه ګټي مهمه نه ده، خو راتلونکو لوبه یې له پاکستان سره دی، هغه لوبه باید خامخا وګټي. احسان الله بارک له هلمند لیکي، په هلمند کې ډیر ښوونځي تړل شوي دي، حکومت یې باید غم وکړي. فضل الرحمن له نورستان لیکي، له حکومته هیله کوو چې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په غندنه بسنه ونه کړي او پر راتلونکي کې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سبشي پیغامونه خبرو. البته وړاندې مو د افغانستان او ایرلند تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو د لوبي لجریانه خبرو چې د لوبه چیرته رسیدلې ده. مخکې مو درته وویل چې د افغانستان یو لوبغاړی سوسیدلې تر اوسه واته 40 منډې لري، خو 8:30 دقیقې دي. لند خبرونه لمرزي احمد زید.
افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف غنی د اس بي اس په دوسخر کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډه کې دا خبره له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د سولې علي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبيني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګوش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا پیلېږي. د نورستان مرکز پرون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ زده کوونکو ساور کړی ده. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي، اولس تنه ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دو پیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لېږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږ ایالتونو کې بیړنۍ حالات اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره 25 سانتي مترو ته ورسیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه د سولې موافقې سره سم عمل وکړي، واشنگټن به پر دغه هیواد لګیدلو بندیزو پر لری کولو غور وکړي. په روسیې دغه بندیزونه تیر کال د اوکراین په شخړه کې د دغه هیواد د دخالت له کبله لګول شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان مرکز پرون سره نږدې د چتراس په سیمه کې په ترافیکي پیښه کې ووتنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پیښې شپږ قربانیان هغه زده کوونکي دي چې د کانکور له ازموینې وروسته خپلو کورونو ته ستنېدل. روحله انوري راپور لري.
د نورستان مرکز پارون سر نږدې د چتراس سیمه کې سینته د یو ډاټسن موټر غورځېدو له امله ووتنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي وایي یاد کسان له غربي نورستان څخه د کانکور ازموینې لپاره پارون ته تللي وو. له ازموینې ورکولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته روانو چې د یادې پیښې سره مخ شول. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې یادې ازموینې لپاره له غربي نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ هم یو شمیر کسان راغلي وو. دغه کسان چې کله بیرته کورونو ته ستنېدل نو په چتراس کې موټر له سړک څخه غورځېدلې او په نتیجه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د چتراس او د پارون په منځ کې دغه ساحه کې موټر د سړک نه انحراف کړی، سیلته ودرېدلې دي. د کانکور د امتحان لپاره راغلي شاګردان دي، الینګار اوسېدونکي دي.
هغه وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې پروايي له امله رامنځته شوې ده.
ټیم چې موږ لیږلو د تحقیقات لپاره ساحې ته، هغوی وویل چې دلته د موټروان تیز رفتاري
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق وای که څه هم چې د پوخا په پرتله د پارون سرک خشوي، خو د ژمي په موسم کې د واورو ورېدو او د کنګل په وجه پر سرک د موټرو تګ ستونزمن شوی دی.
چترا ساحه د کنګل پوسټ دی، هلته یو تنګ غوندې سرک ده. مکر چې ګاډي داسې تاویږي نو هلته همدا څه خطا شو. سنت اول د مرکز پالو د چکم لار غزیدلې ده.
د سیمه اوسیدونکو وایي چې په پیخه کې وو کسان مړه او یو ټپي شوی دی.
ګاډه چې بشرو چاتراس په سیمه کې د ورو شپږ سور لیک حق رسیدلی مال یو کس پکې زخمی دی او دا شو کسان مړه دی. ډرایور د کونال دی او دا سور لیک فکر کوم د انګرار مختلف ځایونه دي.
لانن څخه پوره دوه لس ورځې وړاندې د کونړ په چپې درې ولسوال ولسوالی کې هم لغره څخه د موټر خویدو لامل شاوخوا 15 وشتنو ته مرګ جوړبل او ختیوه د نورستان وسیدونکو او چارواکي همیشه د سرکونو له خرابوالي او تنګوالي شکایت کوي. له مرکزی دولت او مرستندوی ټولونو غواړي چې د سرکونو د جوړولو لپاره کار وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغان لوبغاړو تر 19 کلونو د لښ عمره کرکټ لوبغاړو لوبله آیرلند سره روانه ده. په ولسم ورده افغان لوبغاړو تر اوسه 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدل دی. د لوبغاړو د سوځېدو له درکه افغانان شلو بي شي، خو لوبه یې ورو ده ځکه چې په یوه واور کې د افغانستان اوسط 3 رنز دی. وړاندې به بیا هم د دې لوبې په اړه معلومات درکړو. د سوریه پوزیسون چې سوریه عربستان ملاتړ کوي له دمشق سره غیر مستقیمی خبري رد کړي. دوی په سوریه کې د روسي د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله من ښکاري چې دغه خبري شای بل اونۍ پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
په داسې حال کې چې د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پایتر سیدو نشي نشکاري، لا څرګنده نه ده چې د سولې خبري به د دوشمې پورز په جنیوا کې وسی کنه، ځکه یوه لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبري لدې درکه هم له چلن سره مخامخ سیوي چې په اپوزیسون کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ سته. روسیې د جمعې پورز د مسله رد کړه چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریې کې ولسمشر اسد حاضر نه و. د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنیو فکر کاوه چې دغه ځوانان له اوباشانو سره ملګري سوي. دغو کورنیو بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض ږغ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ سوي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره په نښه کړل. په دې توګه یې زموږ د اثر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او 1 میلیون نور ټپیان سوي دي. د سوریې حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي، خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې شایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډیږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبره وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه سته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره د پای ته ورسول سي، بندیان دی آزاد سي او هغه اقدامات دی عملی سي چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبرا چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچي په توګه وټاکل سو وایي د روسي الوتکو لخوا دی د ملکیانو بمباري ودرول سي. د صبرا تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالی شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه شوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یغین برخه لري چې د سوریې په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام، البته د کرکټ د لوبي حال به هم درکړم. افغانانو تر اوسه پورې په 14.4 اوورونو کې 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدل دی. د افغانستان له لوري کریم جنات 24 منډې کړې دي په 9.4 توپونو باندې او احسان الله 14 منډې جوړې کړې دي په 8.3 توپونو باندې. د افغانستان لوبه ښه روانه ده، خو اوسط یې د یو اوور پر سر باندې تر اوسه پورې کم ده. ممکن وروسته افغان لوبغاړي دا لوبه تیزه کړي. اوس هم د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساینس او ټکنالوژي دنیا
انسان پر مغزو د ساينس پوهانو وروستۍ څېړنې ښیي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساينس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهانو د انسان پر مغزو په څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لس برابره زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده، او که انسان د خپلو مغزو له ټول ظرفیت کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپلو مغزو کې خوندي کولی شي. د آی ایل آی یا ایلی په نوم گاجت د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج ستاسو خلاصوي. له ایلی گاجت څخه په استفادې به پر خپله ژبه غږیږئ او نور به پر خپلو خبرو پوهولی شي. چې کله خبرې کوئ دا گاجت مو خبرې ژباړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجت حاضر دمه یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې ژباړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارت یا ځیرکې سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کیږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکل په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووسي. له بلې خوا ایچ ټی سي شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپېریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه له درو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم، هله د روغ جوړوسی. د دې اونۍ تاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلا بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینې دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې لبي کاری څخه سرټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوي چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندی تو په اړه خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبريالانو ورستۍ بریدې غندلې دی. لده به وورو
نورستان او عامل سوالین قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما روسته سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش څنګه نشاله کیږي چې تپل شوی او نیابتی جنگونو سره لاس او ګریوان یو زما په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنگ نه ده، دا د افغانستان د خمنانو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته پاملرنه نه کېږي، نو دا معلومېږي چې جنگ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو. او زما حکومت څخه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. خو خدام دې پیسې
محترم څنګه چې د اجاو خپل وزیر محترم دا علما او غونډه بللی و، دا غونډه چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پټوا ورمی کې او په حکومت خپل علما وغواړي ما هغه هلته خپل خبره دا کې دا به معنا خبرې دي. په دې سره که سفتر رسیدلای دا اته دې ښکاله را دي خواته به دا خبرې سفتر رسیدلی او یاد خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلای نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپینږیرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمېږي. السلام علیکم خادم مرزا د فراه ولایت، زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکي اورېدونکي ومني. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل تر غټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسېږي. نور دې پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلات سره مخامخ دی. د پیغام د نشرېدو په اله السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په دېرکو کې پوښتا کې یو من کوچالو لا پیدا کیږي پوښتا ورې ته وګورینا دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت ورنی طالبان دې دې خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا ورې دا ما ورې اشرف غنی ته ورسینه په دا شیندند یې پام دې ایرات راغلهونه دا شیندند سره توندانه دې پوښتا ورې ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې وسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه موږ دا د شهیدینو مریدینو میاشت دی او روژانه دا د پروسه کال ماښه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي. او بل مهمه خبر ادا دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانونه هغه ماشونه اخلي د مېبین او سره ټاک دی او کوم خلک چې راموونه بي واسطي او د الله سره کوي دې له ځان غازي نو څو ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لارم او دا پیغام راته نه تر گئی او موږ دا ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخم خش.
سلام علیکم او رضون کو تا سلامون اوڑا نکوام زازه جهلا در میدان ورده گوله در سید آباد ولسوالی و سیدون کهیم وقتن حالا رم در کار امور اجتماعی شهیدان آمالین و در وزارت خاچی در دیمو در مایدین و ماشون در میدان ورده گو پو بوله از که در ریاست خواد ندی ورکل شوی هیلا کوام شد از مر مایدین و تخفل ماشون پرداخت شی و سلام با احترام.
بله زه به لوند ولایت د نوید ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام را دی چې دا زما یو ځی چې دی زما یو په نام باندې کوم کوم عمر راځي هغه د نور پر سر باندې نور مشران کړی زما د نور مقام او صدا غ خوښ دی چې دا غز نور ژاک تر لون مسلمان پر ور سي و سلام ده.
اما چې خان یې مرور د غزنی ولایت مقاله ولسوالۍ متماس نی ولای ده زه په خپل یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دا 3000 افغانۍ چې دا دولت موږ ته معاش کوي دولت تر مور ته پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې سره ډیر چې زه خپل تعامل لرم دا د دنیا کې کله 3000 افغانۍ بچي زموږ کار هم نه کولای مزوري او ستاره بلې موږ نه کولای یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کې موږ وسیګو ولا کوم کور ته څوک لا ورته یم مور سره اخیستی یو افلاس سراخسی یا هر چاپ سراخسی مو وړ چې مرستون جوړ کې تاسو موږ لپاره مرکز کې اپ در سره موږ ته ار جی کې بس یو مرستون ته جوړ کې د مایبین وته مننه کوم سلامت وتی
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زمر پنځه منا یاد او دلته زمر څه دغه کې مکتب نشته په پنځه منا یې کې د دغه نورانی نه مکتب نشته د کوم به سر نوشت ګرځي او دغه مهرباني وکړي موږ ته مکتب را جوړ کړي په زرهاو کورونه دې مکتب نشته ډېر مهرباني به مو یې
السلام علیکم زه یو تان خوونکی چې تخلص مې یوسف زای دی د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم دوه څلوېښت کاله معلمي مې کړې ده موږ په اته اتیا کال کې پیر آر ورکړو دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا پنځم بس پنځم قدم راکړی شو دی اته اتیا کال را دیخوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پټ شوی دی نه قدم راکړی شوی دی نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی نه بس راکړی شوی دی درویشت تنه معلمین یو دا د خوست ولایت کې پخواني سابقدار معلمین یو چې یو څلوېښت دوه څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله معلمین کړي ته نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کې ډېر خدمت کړی دی مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي بستونه دې راکړی شي ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په دلس دولس څوارلس کالو کې هغه بستونه واخیستل هغه معاشونه واخیستل هغه هر څه واخیستل نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي مونږ ته بس نه راکوي مونږ ته معاش نه راکوي مونږ ته قدم نه راکوي وسلام په احترام
السلام علیکم اسلام احمد یم د کندهار ولایت سره په تماس کې مونږ وروره زما دا خواهش دی د مارې پریاست سره وروره زموږ کشران دي وروره اوس نو دی وای خامخا به پلانکی رقم ټوکر راوړي چې دا به غوندي په بله کم جامه کې به نه راځي وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دي دا وروره په دا دوه میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته د دې کالور نیسې موږ چې څه وګټو هغه وروره څنګه چې چانو خرڅ کو یا وله راوړو یا بل شی راوړو دا مری پریاسه زما دا خواهش دی وروره چې دا دغه کې خپل دی پر وساو ته وټه کې ټوکران ورکوي مساکین سره کوم مخکې
السلام علیکم زه خلک ده د فراه ولایت بلبل ته ورسوري نه تاسو په تطبیق کې ماشين کې خپل پیغام یزدمه موږ په بلبل کول سوالي کې دا وا د لارې څخه سم پاشل کیږي زموږ ټول انسانان برباد کړ کوچنان ماشومان شګي سنځري ټول مریضان دي هدا چې موږ یې یارات مو وړي مریضان هغه وای وای دا د سم اثر دی پر دې باندې سم پاشي دا کاران نتیجه د سم ورکړي یو دا چې سم سم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ وسوي سو یو ډاکټر ته وروښو او نمونه راته معلومه شي نو موږ غواړو د ملګری ملتو څخه د بشر د حقوقو والا څخه چې دا د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانانو د سمو پاشل شي نو ټول ولس د دین په ازادۍ د تاریخ په باندې سم پاشل ونوم چې توان رسول دي تر درخت ته رسول دي انسانان ته رسول دي را دي چې تاسو خبريان اواسته په دول سواري کې د وترخه چې دې درته پیدا کولای شي تاریخ غیر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي د وساته شي افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاقه په دغه ستړیا یو شری اروپي په ایدا کې هغه تر مریضان نه تیریږي دا د موږ د ملګر ملتوس خدا غوښتنه چې دا سم بند کی او خارجان ته وایي چې دا سم بند کی دا ټول د ملګر سواري غیر ولست دغه ته په آزاد دی وسلام
السلام علیکم زه سردار زمریم د ایلمان دا پیغام در پیژدم ما دا اشرف غنی دا ایله ده چې دا امریکایان ته وایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي زموږ کښتو نه هیڅ وزن نه کوي هیڅ کښت نه کوي د خدای په امان
السلام علیکم زه د ایلمان ولایت نه استاد څخه یې زموږ همدرد نیمیږم چې
حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره برسی موږ دغه عملیاتو کې
ڈاکٹر صاحب دا پیغام پر ایک دم آتی تھا حکومت کی زیاد شمیر زوانان بے روزگار شول اتا تک ہم نے ہیلا دا چی زوانان بارہ کی کار وہ کی و سلام
بلی السلام علیکم زما محمد نبی د خرکوت خبره کوم د ګرنسیل د خرکوت خبره کوم زما د اشرف غنی ته دا خواهش دی چې وروره دغه د ګنا انسانان څوک پر ممریکات باندې څنګه سوي دی شپږ کال او کال کې پراوتل دی وای دا وروره غټ طالب دی استاد طالبان فلمونه د سراج اصل چیز د سراي دا کمپیوټر والا بم کی کمپیوټر والا خواره کن فلمونه را باسي بارز ما او دا بل او ټلیفون تراول ویجو ته دغه نو غټ طالب نه سبو د لشکربا خاطی او راشل ته بیا و شپت زره یا لکر پوی دوه نه راک با غجرای لکم نو کدا وطن پر دا رقم یو بل د طالب په تور ګری جوړ دا به بار د دی وطن څه حاله نو و سلام به احترام
السلام علیکم زه له فراز ولایت د بالا بولک د سینې د شوال کلی څو په اجازه زمات کې سر په سماس کې ما تاسو آزادۍ ورادو ټول څه کارکوم زه سلامونه وایم باج سلام اوس مدغه وینا د کابل د حکومت د اجازه په ځای سره خو خوښ کوم د کور کې هر کال وو چې خپل ولسوالي په خپل ولایت کې وتی باج مسلمانات چې دا یې نه پرمان ستاسو د درکې ته ځریه کاله با څو کار باج څه وخت غوړو کې کله چې خپل بانک کاجه خپل په پایې کې د ملت پایې کې نه زه خوښ کوم چې ملت پایې کار وکړي چې دا د دولت په ملت کار وکړي نه چې ملت او دولت کار وکړي دواړه به سلام کار کوي سره زه خوښ کوم چې لغه د خدا پر وجه باندې لغه ته موږ مقامات په دې ما و نه ورسه وای چې ورته خدا پر وخت موږ ځای کوو.
الو سلام علیکم زه د نمرار ولایت تورغد سره ساحل خبرې کوم چې موږ د تورغد سره کولای نه پخېږي دا دار په دې اشرف غنی ته ورسیږي.
السلام علیکم مزایل زادل زخیم علي ته ویل ده په کابل کې دا رومي نه په زادل کې چې ډیره خرابه ده لولې چې سره مصنه کوي چې دا فاصله کې څه جوړ دي. السلام علیکم
زه قدرت الله د هلمند څخه سره په تماس کې یم. مرد رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش رهیل ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار ناست څوک پنځه میاشتې ناست څوک شپږ میاشتې ناست د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دې د په اړه دې حکومت او یا مدد ورته ووایي.
السلام علیکم وروره زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غوړک پولیسوالۍ کې نو واکسین په 15 کال راغلی دی نه ډاکټران سره ګرځي نه بل په نرن ورته کوي ده زموږ د غوړک پولیسوالۍ کې ډېر مریضې د کوچنیانو پراته دي وروره واکسین راشي د 15 کال مخکې راغلی وو بلې وکړته ورکې و چې نه کې ور بس دا رقم ژوند وروته زموږ د غوړک پولیسوالۍ ته کندهار ولایت د غوړک پولیسوالۍ ته لږ پام لرنه وکړي واکسین وراره ته ترخاوي اخی مګر واکسین وشي درته راوړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم سلام محترم ورور ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د حواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو پاړه چې وای پیغامونه نه خبرېږي بیا تکرارون چې هیڅ پیغام به خبرې دوه نه دی پاته سوی په دې شرط چې کیفیت یې شوی او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوی تاسو مشټول په دې پوسو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکرارم د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته وهی نو لطفاً یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې آواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نسی. په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نسی د خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ترسي شو د پوهیدو وړ وي حتماً خبرېږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 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 00420221 1415.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آلشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبري آلشئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.